کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو په د دې ساعت په خبرونه کې مو هر کله کوم د طالبانو د حکومت چارواکي د اتتنه واکسیناتورانو وژنه جنایت بولي او وایي چې عاملونو سره به جدي چلند وشي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد عبدالرز ویل د دوی امنیتي ځواکونه د دې پیچې د عاملونو په لټه کې دي. په کندوز او تخار ولایتونو کې له دې حملو وروسته چې په واکسیناتورانو وشوې د پولیو یا ماشومانو د ګزرن پر ضد د واکسیناسیون کمپاین ودرول شو. د واکسیناسیون کمپاین د روانې فبروري په 28 یعنې د دوشنبه پر ورځ پیل شوی و. د دې کمپاین د درېدو له کبله به یو ځل بیا په زرګونه ماشومان د پولیو د وایروس په وړاندې له مسؤلیته بې برخې شي. په افغانستان کې د کورونا وبا له نوې څپې سره هم مهاله د روغتیا نړیوال سازمان پرون وویل چې په دې هیواد کې د کورونا پر ضد واکسیناسیون دوام لري او تر اوسه پورې څه باندې 4 میلیونه او 1 لک تنه واکسین شوي دي. د دې سازمان د معلوماتو له مخې په واکسین شویو کسانو کې نیمایي ښځې دي. د سالنګ لوی لار د واوري او طوفان له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالله عبید ازادي راډیو ته وویل له پرون ماښامه په جنوبي او شمالي سالنګ کې درنه واوره ورېدلې او توند بادونه لګې شي. د سالنګ لوی لار روان ژمی څو واره مخکې هم د درنې واورې او توند بادونو په سبب تړل شوې چې ورسره زرګونه مسافرین له ستونزو سره مخامخ شوي دي. په اوکراین کې د روسیې د بریدونو له پایله 110 ملکیان او پوځیان وژل شوي دي. دا خبره د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په یو ویډیوي پیغام کې وکړه. هغه وویل 314 تنه نور ټپیان شوي دي. ولادیمیر زیلنسکی وویل سره له دې چې روسي پوځ دا کړی چې یوازې د اوکراین پوځي اهداف په نقشه کوي، خو په بریدونو کې ملکیان هم په نقشه شوي دي. روسي پوځیانو په نو سهار وختي د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر په اوکراین بریدونه پیل کړل. دغو بریدونو ګڼ ټون غبرګونونه وپارول او د دې لامل شول چې امریکا او ځینې لویدیځ هیوادونه پر روسي بندیزونه ولګوي. او د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ دویمه یو ورځنۍ لوبه روانه ده. په دې لوبه کې بنگلاديش بالینګ کوي تر بیټنګ کوي. تر دې دمه پوری د بنگلاديش دوه لوبغاړي سوسیدلې دي. په دیرشم اوور کې 116 منډې کړې دي. دا لوبه د بنگلاديش په چټوګرام کې روانه ده. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:15 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام مو د طالبانو لښمنی خبرو چې د اتو تنو واکسیناتورانو تر وژلو وروسته وایي
هم به عاملین پیدا کیږي، مجازات کیږي، به هم بیا د سپیک مخنیوی جدي کیږي. دا بوګرونکي عمل او جنایت او تر سره کوونکو سره به د محاکمو پریکړه باندې جدي هم برخورد کیږي.
د روغتیا په برخه کې مو په نورستان کې د نویو روغتیایي مرکزونو له جوړېدو خبرو
لس شفخانه او کلینیکونه په نورستان کې جوړیږي چې هغه نه به تقریبا د 15 خلک اعظمي استفاده کوي.
د پخوانیو افغان سرتیرو هیلې او اندېښنې هم په یو تفصیلي راپور کې اوریدلی شي. تر یوې بجې یو شمېر نور مطالب هم له ازادي راډیو اوریدلی شي. تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
مخکې تر دې چې د افغانستان موضوع ته مخه کړو، د ورځې تاوده مسله راخلو، د اوکراین مسله. د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان نن پر اوکراین د روسیې پر یرغل د اندېښنې د څرګندولو ترڅنګ وویل محکمه به ممکن په اوکراین کې د جنګي جرمونو د احتمال په اړه څېړنې وکړي. د همدارز ویلي دا ډېره مهمه ده چې د جګړې ټولې خواوې په نړیوالو قوانینو کې راغلي ژمنې په پام کې ونیسي او د ده دفتر به د اوکراین حالات وڅاري. د اوکراین په اړه نور تازه معلومات له عصمت څاروان اخلو چې په سټوډیو کې راسره دی. مهرباني.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن سهار اوکراینیانو ته په یو پیغام کې پر نړیوالو قدرتونو د انتقاد په ترڅ کې وویل چې د نړۍ تر ټولو غښتلي هیوادونه یوازې لری ننداره کوي. ښاغلی زیلنسکی چې په روسی او اوکراینی ژبو خبرې کولې وویل موږ اوس یوازې د ځان دفاع کوو. د همدارز یو ور بیا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه وغوښتل چې د جګړې او د جنگ د تاوان د پای ته رسیدو لپاره لده سره خبرو تکشینی. لبل خوا د روسیې پوځ په وروستیو ساعتونو کې پر کیف څو توغندوي بریدونه کړي دي. نیوزویک په اوکراین کې د سرچینو په قول ویلي چې د اوکراین هوایي مدافع سیستم یوه روسي الوتکه غورځولې ده. الوتکه پر یوه ودانۍ لوېدلې چې له کبله یې اور لګېدلی دی. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون ویلي چې د خپل اوکراینی سارې په غوښتنه به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره زغردې خبرې وکړي او ورڅخه وبغواړي چې پر اوکراین یرغل ودروي. دا په داسې حال کې ده چې پر روسیې د لویدیځ په تیره بیا د امریکا د بندیزونو له اعلان سره سره د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی نن سهار وویل چې هیواد یې د روسیې پر ضد په جګړه کې یوازې پاتې شوی دی. ده زیاته کړه، څوک تیار دی چې زموږ تر څنګ په جګړه کې ودرېږي؟ هیڅوک نه وینم. څوک چمتو دی چې اوکراین ته د ناټو د غړیتوب ضمانت ورکړي؟ ټول بیری شي. فرانس پریس خبری آژانس د ښاغلي زیلینسکی په قول ویلي چې د روسیې د حملې په لومړۍ ورځ 138 تنه ملکیان او پوځیان وژل شوي او 314 نور ټپیان شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د حکومت چارواکي د اتو تنو واکسیناتورانو وژنه جنایت بولي او وایي چې عاملونو سره به یې جدي چلند وشي. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد وویل د دوی امنیتي ځواکونه د دې پیښې د عاملانو په لټه کې دي. پرون په کندوز او تخار ولایتونو کې په دریو بیلابیلو پیښو کې د څلور میرمنو په ګډون اته واکسیناتوران ووژل شول. ملګرو ملتو او د روغتیا نړیوال سازمان د دوغ واکسیناتورانو د وژلو په اړه غبرګونونه ښودلي دي. نور حال له فیروزي عزیزي څخه.
پرون پنجشنبه د کپ میاسې په 15 نیټه په کندوز او تخار ولایتونو کې په دریو بیلابیلو پیښو کې د څلور میرمنو په ګډون اته واکسیناتورانو وژل شول. دا پیښې داسې مهال کېږي چې د روانې فبروري میاسې په 21 نیټه په ټول افغانستان کې د پولیو واکسین کمباین پیل شوی و، خو له دغو رضاکارو واکسیناتورانو له وژل کېدو وروسته دا کمپاین په هیواد کې البته په دغو دوو شمالي ولایتونو کې درول شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغو واکسیناتورانو وژنه جنایت بولي او وایي عاملینو سره به یې جدي البته د محاکمو د پریکړو سره سم چلند وسي. په کندوز کې د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي دي د دغو پیښو په تړاو به البته دوی دوه کسان نیولي دي. وړاندې د پولیو واکسین د کمپاینونو د مخنیوي لپاره طالبان تورن بلل کېدل چې ګواکې ستونزې جوړوي چې طالبانو به دا تورونه ردول، خو د اوس لپاره چې د دغو پیښو عاملین څوک کېدای شي هڅه مو وکړه. په دې اړه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د ویاند او مرستیال نظر هم ولرو، خو دوی زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو مخکې تر دې البته له دې وروسته ملګرو ملتونو او د روغتیا نړیوال سازمان په دوو بیلابیلو اعلامیو کې اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې پر دغو واکسیناتورانو بریدونه دا پر ماشومانو بریدونه دي، ځکه دوی د ماشومانو د ژوند ساتلو لپاره کار کوي. دا لومړی ځل نه دی چې داسې پیښې کېږي، بلکې تر دې وړاندې یو کال هم البته تېر کال هم په ننګرهار ولایت کې درې تنه واکسیناتوران وژل شوي وو. بلې شیبه صاحب
مننه. و موریدل چې د اتو تنو واکسیناتورانو د وژنې په ارتباط د طالبانو د رژیم ویان ذبیح الله مجاهد ژمنه کړې ده چې د دې پیښو عاملان به عدالت ترلاسه شي. د روغتیا په برخه کې دا خبر هم لرو چې د نورستان په 15 ولسوالیو کې 10 روغتیایي مرکزونو ته ودانۍ جوړې شي. دغه ودانۍ د یو ان ډی پی او سویډن موسسې لخوا د 80 میلیونه افغانیو په مالي لګښت په شاوخوا 2 کلونو کې ودانۍ شي. په نورستان کې د روغتیایي مسولینو په وینا د ودانیو د نشوالي په وجه دوی لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په یاد ولایت کې د عامې روغتیا سرپرست رئیس مولوی نقیب الله نوري ازادي راډیو ته وویل چې دغه ودانۍ په برګي مټال، کامدیش، وانتویګل، دواب او منډول ولسوالیو کې د 80 میلیونو افغانیو په لګښت جوړیږي. د هغه په خبره چې په دغو پیسو کې 80 میلیونه د سویډن موسسې او 50 میلیونه د یو ان ډی پی یا د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام لخوا ورکول کیږي.
په نورستان ولایت کې د سویډش کمیټې په مرسته چې هغه خپل فنډ لري سیډا فن او د یو ان ډی پی په مرسته باندې تقریبا د یو ډی ایچ په شمول او د درې سی چیګانو و بی چیګانو په شمول 10 شفخانی او کلینیکونه په نورستان کې جوړیږي چې هغه نه به تقریبا د 15 ولسوالیو خلک اعظمي استفاده کوي. او
نوري وای اوس مهال د نورستان ډېرې روغتي مرکزونه ودانې نه لري او کارکونکي په صحي لحاظ په نامناسبو کرایه کورونو کې ناروغانو ته خدمات عرضه کوي او د نوو ودانیو جوړېدو سره به یا د ستونزه هواره شي. په نورستان کې په داسې حال کې لسو روغتي مرکزونو ته ودانۍ جوړیږي چې په مرکز پارون کې د 50 بستریز روغتون د ودانۍ چارې پر ټپه ولاړې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو په منځني سفر دولس اشپاش نوي په ټول افغانستان کې اوري. زموږ خپرونې د انټرنیټ له لارې هم په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شي. د ازادي راډیو په دې خپرونه کې وړاندې بیا هم د اوکراین مسله له تاسو سره شریکه وو. خو د افغانستان له دننه دا خبر واوري چې د سالنګ دوه لار د واورې او طوفان له امله د ترافیکو په مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالله عبید ازادي راډیو ته وویل چې له پرون ماښامه په جنوبي او شمالي سالنګ کې ترنه واوره ووري او توند بادونه لګیږي. تر دې مخکې د افغانستان له شمال ختیځ ولایتونو څخه ازادي راډیو ته بزګرانو خوشي څرګنده کړې وه او ویلي وو چې د ورښتونو له امله سږکال دوی هیله مندي چې زراعت به په دغو ولایتونو کې شوي او همداراز مالدارو ویلي وو چې دوی هیله لري چې څړځایونه به سږکال د واورو او ورښتونو له امله شنه وي او دوی به ګټې وکړي. د سالنګ لوی لار روان شمه دا څوم ځل دی چې بندیشي او هلته واوري او توند بادونه د دې سبب شوي دي چې دا لار د مسافرو په مخ وتړل شي. کله ناکله دا لار د درنو موټرو په مخ چې درانه بارونه لري تړل کیږي او کله ناکله هم دا واوره دا لار د مسافرونکو موټرو په مخ تړل کیږي. خو ل بیګار رئیس چې کومه واوره ووري د راپورونو له مخې دا واوره درانه ده او د ستونزې د لارې د ترافیک لپاره د دې په خاطر جوړې کړې دي چې بادونه ورسره مل دي. د کرکټ له درکه دا خبر لرو چې د افغانستان او بنگلاديش ترمن د کرکټ دویمه یو ورځنۍ لوبه روانه ده. دا لوبه د بنگلاديش په چټوګرام کې د غوس روانه ده. بنگلاديش بیټنګ کوي. لومړی لوبه چې د دواړو هیوادونو ترمن شوې وه هغه بنگلاديش ګټلې وه، په لږ توپیر یې ګټلې وه. خو په دې لوبه کې تر اوسه پورې چې بنگلاديش بیټنګ کوي د بنگلاديش لوبډله برلاسې ښکاري تر یوه حده پورې. خو بیا هم لوبه ده وروسته وکتل شي چې څه کېږي. د بنگلاديش دوه لوبغاړي چې دواړه تکړه لوبغاړي دي سوځېدلي دي، تمیم اقبال او شاکب حسن سوځېدلي دي. تمیم د فاروقي په توپ باندې سوځېدلی دی او شاکب راشد خان سوځولی دی. خو بنگلاديش تر اوسه پورې په درې دېرش اوورونو کې 120 منډې جوړې کړې دي او یوازې همدا دوه لوبغاړي سوځېدلي دي. افغانستان تر دې دمه 9 بالران استعمال کړي دي، ځکه چې افغان لوبډله په دې پسې ګرځي چې د بنگلاديش نورې وکټې ترلاسه کړي. دا 500 لوبه ده، ځکه که د بنگلاديش نور لوبغاړي ژر ونه سوځي او افغانستان یو 2-3 وکټې تر څلوېښتم اووره پورې وانخلي، نو کېدای شي چې بنگلاديش بیا لوبه تیزه کړي او ډېر رنزونه جوړ کړي چې بیا به د افغان لوبډغاړو لپاره دا ګرانه وي چې دغه لوبه وګټي او ډېر رنزونه به بنگلاديش جوړ کړي وي. تر دې دمه د افغانستان له لوري فاروقي شپږ اووره کړي دي، شل رنزه یې ورکړي دي. یو لوبغاړی سوځېدلی دی، ملک پنځو اوورونو کې 15 منډې ورکړي دي. مجیب الرحمن په وو ورونو کې 1 منډې ورکړې دي. عظمت الله په 4.5 ورونو کې چې دا ور امدادې په بشپړېدو دی 30 منډې ورکړې دي. راشد خان په 500 ورونو کې 40 منډې ورکړې دي. یو لوبغاړی سوځولی دی. محمد نبی په 4 ورونو کې 25 منډې ورکړې دي او رحمت یو ورکړی دی او 10 رنزه یې ورکړې دي. نو دا و د کرکټ. اوس په اوکراین ته مخه کړو. اوکراین هم د ورځې تاوده مسله ده. په اوکراین د روسیې د بریدونو له پایله 180 ملکیان او پوځیان وژل شوي دي. دا خبره د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکی په یو ویډیوي پیغام کې کړې ده. هغه وویل 314 تنه نور ټپیان شوي دي. ولودمیر زلینسکی وایي سره له دې چې روسي پوځ ادعا کړې چې یوازې د اوکراین پوځ اهداف په نقشه کړي، خو په بریدونو کې ملکیان هم په نقشه شوي دي. زلینسکی دا خبره هم وکړه. د خبرونې په پیل کې مو په یو راپور کې واورېدل چې روسانو د پوایدا ملکیان هم هدف ګرځولي دي. روسي پوځیانو پرون سهار وختي د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر په اوکراین بریدونه پیل کړل. تیر شپه په کیف کې ګڼ خلک په میټرو کې در ځکه لاندې په تمځایونو کې پاتې شول او لدې ویری چې روسي الوتکې د خلکو په کورونو باندې بمباري ونه کړي. او داسې راپورونه ورکړل شوي دي چې تر دې دمه 2 لک کسان له اوکراین وتلي دي، اکثرو د پولنډ خواته مخه کړې ده. او راپورونه وایي چې پر اوکراین د مځکې له لارې روسیې له 2 لارو بریدونه کړي دي، یو له شمال له لوري، بل البته له دریو لوري. بل داسې راپورونه خپاره شوي دي چې د بلاروس له خوا هم روسانو په اوکراین باندې مځکني عملیات پیل کړي دي. او د اوکراین له جنوبه د سمندر له خوا هم او د راپورونو لمخي د هوا، مځکي او بوله لارې وسته اوکراین پر ضد باندې پوځي عملیات روان دي. د اوکراین په اوکراین کې د یو افغان څرګندونه اورو، ځکه چې هلته او دا خبره هم وکړه چې په اوکراین کې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان د روسي پر یرغل د اندېښنې څرګندونو ترڅنګ دا وویل چې محکمه به ممکن په اوکراین کې د جنگي جرمونو د احتمال په اړه څېړنې وکړي. دا همدارز ویل دي دا ډیره مهمه ده چې د جګړې ټولې خواوې په نړیوالو قوانینو کې راغلي شمنې په پام کې ونیسي او د دفتر به د اوکراین حالات له نشتې وساري. د اوکراین د یو روسي پرون سهار د اوکراین پر ګڼو سیمو لکه څنګه چې موویل بمباري وکړه او نن هم دا بمبار روان دی په دغو سیمو کې. یو هم د اډیسی شار دی، دلته روسي ځواکونو بمباري کړې ده. په دغه شار کې لیوه میشت افغان خوشحال مفتون سره اسمت څاروان چغېدلی دی. خوشحال مفتون د مرکې په پیل کې د خلکو د وضعیت په اړه داسې وویل:
په خلکو وضعیت ډیر خراب وضعیت ده او غون خلک په تشویش کې دي چې جنگ کیږي. حتی عملی هم وشولې چې یو 4 که 5 راکټ هم راغلل، په هغه یو راکټ کې خو تقریبا 12 کسان مړه شول، عام خلک مړه شول. حتی یو عسکر نه و، بل شی نه و، نه په نظامي ډپو باندې شوی دی، نه په کوم د اډو باندې شوی دی، عام خلکو باندې وار شوی دی او خلک مړه شوي دي. پکې
تاسو ول چې خلک په تشویش کې دي او وزي کومې خواته خلک روان دي؟
خلک روان دي، نو خلک معلوم نه دي چې چیرته ځي، خو ممتا د غیخار نه وزي زی اطرافونو ته. په دې چې وی چې غیخار وزه خرابېږي نسبت د اطرافونو نه، اطراف کې خو به هم چې هر رقم تیر ډیپوګان او دغه شیان نشته دي، نه میدانونه دي. زه هم د میدان وینه داسې یو 15 یا 16 کیلومتره لرې پروت یم، اما میدانونه هر څه پروازونه بند کړي دي. میدانونه سرکونه هم خراب شوي دي، چې دغه سهار ور باندې ډزې شوي دي. دغه سرکونه د هغه کوم خط چې د تیارو د ښکته کېدو دغه هم خراب کړي دي، خو معلوم نه دي چې دا چا خراب کړي دي. آیا روسانو خراب کړي دي که خپل اوکراینیانو خراب کړي؟ خو پروازونه مکمل بند دي.
خوشحال مفتون په اوکراین کې یو افغان. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی پرون وویل چې هیواد د کرملین د پراخ نظامی برید په وړاندې یوازې پات شوی دی. زلنسکی دا څرګندونه یو ورځ وروسته تر دې چې روسیې د پنځشنبه پر سهار وختي، البته زلنسکی نن دا خبرې وکړې، او پرون روسیې پر اوکراین نظامی برید پیل کړ. زلنسکی دا خبر هم کړی دی چې موږ د خپل هیواد د دفاع په کار کې یوازې پرېښودل شوي یو. البته پرون د اوکراین په ارتباط د اروپای ټولنې لخوا پر روسیې یو لړ بندیزونه ولګیدل. بیا وروسته د شپې لخوا د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ولادیمیر جو بایدن په یو وینا کې وویل چې پر روسیې به یو لړ بندیزونه ولګوي، او په ورته وخت کې بایدن دا ژمنه وکړه چې له خپلو متحدانو او شریکانو سره په ګډه نور کار وکړي چې څنګه کېدای شي چې روسان د اوکراین له بریده راوګرځوي. د اوکراین په ارتباط نن د ناتو د دې شوغړو هیوادونو مشان غونډه لري، او په دې غونډه کې به دغه مشان په دې باندې خبرې وکړي چې څنګه کېدای شي چې د اوکراین دفاع وکړي او د روسیې د برید مخه ونیسي. البته د ناتو مشانو وارلمخه خبرداري ورکړی دی. جو بایدن هم دا خبرداري ورکړی دی که چېرته روسان د ناتو د غړو هیوادونو په کوم هیواد باندې برید وکړي، او حتی د دوی په وینا که یو انچ هم روسان ورمخته شي، نو دوی به ډېر سخت یو ځایي ځواب ورکړي. د ناتو یو ماده دا ده که د ناتو په یو غړي هیواد باندې برید وشي، دا معنی لري لکه د ناتو په ټولو غړو هیوادونو چې حمله شوې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالاتو خبر شئ.
لا خبرونو ور اخوا
د خبرونه دې برخه ته موسه اجمل اند هر کله کوم. د طالبانو په لاس د مخکینی جمهوری نظام له سقوط سره د دې هیواد نږدې 300 سره نظامي او امنیتي ځواکونه بې برخلیک شول. دا ځواکونه یو شمېر د طالبانو له ویرې له افغانستان نه ووتل او یو شمېر نورې په کورونو کې ناستل او یا یې نورو کارونو ته مخه کړه. د مخکینی نظام دا ځواکونه له طالبانو غواړي چې د دوی له پوهې او وړتیاو د په بېلابېلو امنیتي، دفاعي او استخباراتي برخو کې کار واخلي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته زرګونه پخوانی پوځي، امنیتي او استخباراتي ځواکونه بې برخلیک شول چې ځینې په کور ناست او ځینې نورې هم له هیواده ووتل.
دا چې په تیر دولت کې مې په پولیس کې دنده وه او د دولت
د کونړ اوسیدونکو امان الله چې د مخکینی جمهوریت نظام پر مهال د پولیسو په لیکو کې دنده درلوده په کور ناست دی. د چې د پولیسي په برخه کې ډیر زده کړې کړې اوس مهال ورځنۍ مزدوري کوي. امان الله دا تمنه لري چې طالبان به له پوهې او وړتیا نه په نوي جوړیدونکو پوځ کې ګټه واخلي. د ادا کوي چې طالبان د د پښان د پخوانی نظام ځواکونه خپل نه بولي، ځکه نو په خپل نوي جوړیدونکو وسلوال پوځ کې ځای نه ورکوي.
اوس ټیکسي چلوما او خپل بچو ته په حلال نه پخ پیدا کوم. په وخت کې ماشو تنخم و نه پاغي باندې گزاره ډیر کېدله. اوس چې دې اوس دغه ټیکسي چلو دغه نش کوم مزدوري کو هغه باندې خپل بچو ته نه پخ برابر خو هغه دومره پیسې نه جوړیږي. دغه
د پداسې حال کې د چې په دې ورسته ورځو کې د مخکینی نظام درې تنه مخکینی افسران د دفاع وزارت په بیلابیلو برخو کې پر دندو ګمارل شوی او د طالبانو د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی ازادي رادیو سره په خبرو کې دا خبر تایید کړی دی. محمد علي هم د مخکینی حکومت یو پوځي و چې په بادغیس کې دنده درلوده، خو د طالبانو له راتګ وروسته یې افغانستان پرې خود او ایران ته ولاړ. نوموړی اوس مهال په هغه هیواد کې په خوارۍ مزدورۍ بوخت دی او له طالبانو غواړي چې غچ اخیستل پرېږدي.
بعد از اینکه نظام سقوط کرد و حکومت سقوط کرد،
کله چې حکومت سقوط شوی زه په کابل کې وم. څه موده وروسته لاړم کورته. سره له دې چې طالبانو عمومي عفو اعلان کړی و، خو کورته لراتک سره پوه شوم چې ماته طالبانو ستونزې جوړې کړې دي. له همدې امله اړ شوم وطن پرېږدم او ایران ته راشم.
نورګزیر طرفی ایران به
پر افغانستان د طالبانو لولکی ورستا د دوی مشر ملا هیبت الله په یو فرمان کې د پخوانی حکومت ټولو وسلوالو ځواکونو او ملکی مامورینو ته عفو اعلان کړه او لخپل وسلوالو یې دغه فرمان د عملی کېدو غوښتنه وکړه. خدا په داسې حال کې د افغانستان لبیلا بیلو سیمو بیا دغه فرمان نه د سرغړونی راپورونه ورکړل شوی. تازه د روانې اونۍ د دوشنبه په شپه په هرات ښار کې د محبوب شاه په نوم د مخکینی جمهوری نظام د پولیسو یو افسر لخپل دوو نورو همکارانو سره وژل شو. د هرات خار د اوسیدونکو په خبره طالبانو د محبوب شاه او ملګرو مړی په خار کې ګرځولي او خلکو ته ویلي چې د کسانو په انسان تختونه کې لاس درلود او دوی سره په مخامخ جګړه کې وژل شوی. خو د محبوب شاه یو نږدې خپلوان د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې نوموړي د انسان تختونه په پیښو کې لاس نه درلود. محبوب شاه په جنایي برخه کې په ترکیه کې زده کړې کړې وې. د یادونې ده چې د افغانستان د مخکینی نظام د امنیتي، دفاعي او استخباراتي برخو سره نړیوالې ټولنې مالی او تخنیکي مرسته کوله چې د طالبانو په لاس د نظام له سقوط وروسته د دې برخې ټول وسلوال بې دنده شول. غلام غوث د مخکینی نظام د استخباراتي برخې یو کارکوونکی و. نوموړي په غور ولایت کې دنده درلوده، خو دی هم اوس په ایران کې دی. وایي د طالبانو د عمومي عفو په اعلان هیڅ باور نه لري.
پنځه کاله مې په مخکینی حکومتي نظام کې دنده درلوده. کله چې طالبان افغانستان ونیول، ما سره د دښمنۍ له امله یې هڅه کوله چې ان زما کورنۍ ته زیان ورسوي. ما هم له همدې امله له ټولې کورنۍ سره وطن پرېښود، ایران ته راغلم. د کورنۍ یو شمېر غړي مې چې اوس هم په افغانستان کې پاتې دي، طالبان یې هره ورځ ګواښي.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د مخکینی حکومت ټولو سرتیرو او افسرانو ته چې جرمي سابقه ونه لري او افغانستان ته ژمن وي په پوځ کې د شاملېدو بلنه ورکول کیږي.
کومو کسانو چې په اردو او نورو امنیتي بنسټونو کې دندې درلودې، دوی که کومه جرمي مخینه ونه لري، دعوت ورکول کیږي او جذب بشي، خو ملي اردو له داسې کسانو جوړیږي چې وطن ته ژمن وي، پیاوړي اوسي او د وطن ګټو ته ژمن وي.
طالبانو له دې وړاندې د ملګرو ملتونو هغه راپور هم رد کړی و چې پکې د طالبانو له لوري د مخکینی حکومت لسلو د ډیرو پوځیانو د وژل کېدو ادعا شوې وه. د طالبانو حکومت اوس مهال د ملي اردو او ملي پولیسو د جوړېدو راپورونه ورکوي. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر مولوی یعقوب څمو د وړاندې له ملي ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي و چې د سل زره نفري اردو د جوړېدو کار روان دی. نوموړي په دې مرکه کې د مخکینی جمهوري نظام له چارواکو او کارکوونکو غوښتنه کړې وه چې بیرته افغانستان ته راستانه شي او د دوی د سر د خوندیتوب ژمنه یې کړې وه. خو د محمد علي او غلام غوث په څیر د مخکینی حکومت نظامیان د طالبانو غواړي چې د عفو د عمومي فرمان په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي او له پخوانیو ځواکونو نه د غچ اخیستلو په هدف په دوی حمله ونه کړي.
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو پر اوکراین د روسیې د وروستي پوځي یرغل په اړه لیکنې خپرې کړي. صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
پر اوکراین د روسیې بریدونو د ګڼو لویدیځو مطبوعاتو پام ځان ته اړولی. نیویارک ټایمز لیکلي پنجشنبه سهار وختي تر هغه لږ څه وروسته چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ځانګړو پوځي عملیاتو د پیل اعلان وکړ، د اوکراین په ښارونو کې د چاودنو درانه غږونه واورېدل شول. په مقاله کې راغلي د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي د بریدونو تر پیل مخکې په یو ټلویزیوني وینا کې روسان مخاطب کړل او ویل چې د غوښتل له ولسمشر پوتین سره خبرې وکړي خو هغه ټلیفون ځواب نه کړ. نیویارک ټایمز لیکي پوتین له ډېره وخته په دې فکر کې و چې په خپلو ګاونډیانو سنا څه کنټرول ولري، هغه ګاونډیان چې یو وخت د لوی روسي امپراتورۍ او شوروي اتحاد برخه وو. د لیکوال په خبره پوتین د شوروي اتحاد په پرزیدو باندې شرمیده او دا چې څنګه یې لویدیځ ځای ونیو. د اوکراین د پلازمینې کیف په شمول په ګڼو ښارونو باندې د روسیې بریدونو لسګونه زره کسان له یو بیړني حالت سره مخ کړل او ګڼې په دې لټه کې دي چې خوندي سیمو ته ځانونه ورسوي. ګارډین ورځپاڼې د یوې کیف میشتې خبریالې ناتالیا ګومینیک مقاله خپره کړې چې وایي سهار وختي د بمونو په غږونو ویښه شوه. هغې وړاندې لیکلي یوې مشهورې روسۍ خبریالې زنګ ور وواهه او له دې ځکه بښنه وغوښته چې روسي پوځیانو په اوکراین باندې بریدونه پیل کړل. ناتالیا وایي موږ دواړو د سختو حالاتو او جګړو رپورټونه ورکړي خو اوسني پیل شوی ناورین باندې مو خشبه وژړل. د جرمني شپیګل خبرونه لیکلي جرمن او اروپایي چارواکو په اوکراین د روسیې بریدونه وغندل. د جرمني د صدر اعظم اولاف شولتز خبرو ته اشاره شوی چې ویلي دی پر اوکراین د روسیې برید لنډیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. هغه ویلي دا د اوکراین او اروپا لپاره یو تیاره ورځ ده. د اروپای کمیسیون د مشر اورزلا وندرلاین خبرو ته هم اشاره شوی چې دغه بریدونه هدف یې د اروپا د ثبات او د ټولې نړۍ د سوکالۍ د ګډوډولو هڅه بللې ده.
پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه موږ د افغانستان په ځینو سیمو کې د خپلو اوریدونکو نظرونه پوښتلي، څو یې در سره شریکو.
ډیر مننه. زما نوم محمد عثمان برکت دی، د کندهار اوسیدونکی یم. زه فکر کوم په نړیواله کچه اوس نړیوال سیاست پر داسې یو محور باندې څرخي چې هر ډول لانجې او شخړې په نړیواله کچه د هیوادونو ترمنځ، د سیمو ترمنځ، دا باید په ډیپلوماټیکو لارو باندې حل سي. یوازنۍ لارې ډیپلوماسي ده او د ډیپلوماسي د لارې باید هر ډول کړکیچ د حل لار وموندل سي. ولې کړکیچ ته نظامي لار لټل او کړکیچونه په نظامی لارو باندې حلول هغه د بشري بحران، بیکاری، اقتصادي زوف او همدارنګه اقتصادي کړکیچ او په نهایت کې د وینې تویدلو او وحشت لامل ګرځي. د وحشت، جګړو او هر ډول کړکیچونو خلاف یو په نړۍ کې د هر ډول سیاسي مشکلاتو لپاره ډیپلوماټیکي حل لارې غواړو. کاملا زدا جګړه او دغه نظامی برید چې د روسي لشکرو لخوا څخه پر اوکراین باندې سوي دي دندمه.
متلاجمنیم د کونړ ولایت اوسیدونکو دا چې روسیه په اوکراین باندې جګړه شروع کړې ده او د اوکراین ځینې لوی ستر خارونه په نخښه کړې په دوی باندې توندیز بریدونه کوي، د موخه د انسانیت او د بشریت خلاف کار ګڼو. دوی د پګډه سره کیری دی د ډیپلوماټیکو او خبرو اترو د لارې دغه خبره دغه لانجه دغه شخړه یوې خواته کې په جنگ کې خیر نشته، په جنگ کې نفاق دی، په جنگ کې بدمرغي ده. جنگ چې د نور کړهونه نورینو بدلون رامن تکای موږ دغه جګړه نه د افغانستان نه د سیمې او نه د نړۍ په ګټه ګڼو.
وسهم دومره په نورو خبرونو کې اسماله همکارانو سره اوسئ.